یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زم د قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ تاسو د پی یو سټوډیو لاري د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاست ویم د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند اسد الله خالد نن په ولسی جرګه کې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل هغه ویل داډا نه دی چې د قطر د سولې خبري نتیجه ورکړي دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه احمد شي بر وړاندې کوي
د کندوز په دشتارچی ولسوالۍ کې د افغان پوځ عملیات روان دي. د امریکا په مشانو جرګه کې سناتور مچ مکانل خبرداری ورکړ چې امریکا د افغانستان نه باور پوځیان نه باسي او د بیلاروس ته ژورنالیستانو اتحادیې د رسنیو د ازادۍ جایزه وګټله. د خبرونو تفصیل افغان ځواکونو د کندوز د دشتارچی ولسوالۍ له مرکز څخه طالبان وویستل. طالبانو د ولسوالی بازار وړ مورسنی ولې وو په شمال ختیځ ځون کې د پامیر 212 سکولي اردو مرستيال ویند عبدالهادي جمال اسدی راډو ته وویل
د دشتیارچی ولسوالۍ د طالبانو له وجود څخه تصفیه شوه. تیره شپه امنیتي او دفاعي ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي وو او وتفلیدل چې د ولسوالۍ مرکز د طالبانو له وجود څخه پاک کړي. په دې عملیاتو کې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
افغان ځواکونه خبر ورکوي چې شاوخوا تصفیوي عملیات دوام لري. د دشتارچی ولسوالۍ شاوخوا پرتی سیمې د طالبانو په لاس کې دي او دا ولسوالۍ په شمال ختیځ ځون کې د طالبانو یو مهم مرکز بلل کیږي. نږدې یو کال مخکې هم طالبانو له شاوخوا د ولسوالۍ پر مرکز برید کړی وو او دا مرکز یې د لنډې مودې په مخه نیولی وو. د روزګان چارواکي وایي د دې ولایت د دهراوت ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه رسیدلي دي. د روزګان د والی ویندوی احمد شاه سهیل اسدی رډو ته وویل دا ځواکونه به په دهراوت ولسوالۍ کې هغه سیمې تصفیه کړي چې په وروستیو ورځو کې طالبانو نیولې دي.
د دې ولسوالۍ د هغو سیمو د بیانیولو لپاره او همدارنګه دلته د امنیتي تهدیداتو د مخنیوي په خاطر دې ولسوالۍ ته تازه دمي ځواکونه ورسېدل چې ان شاء الله په راتلونکو ورځو کې به دا هغو سیمو د بیانیولو لپاره عملیات پیل شي.
ساحل ونویل چې دهراوت ته څومره کومکي ځواک رسیدلی او کله به عملیات پیل کړي. خو د دې ولسوالۍ امنیه قمندان جان محمد کریمی ازادي رډو ته وویل چې له هم د دهراوت بازار او ځینې دولتي ودانۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. د امریکا په مشانو جرګه کې د اکثریت مشر مچ مکانل په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د ناببره کمولو په اړه خبرداری ورکړ. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې په دغو دوو هیوادونو کې د څو ورځو په مخه د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل اعلان کړي. مکانل چې په مشانو جرګه کې مخکښ جمهوري پال ګڼل کیږي ویلي د ځواکونو د ناڅاپي کمیدل به افراطي ډلو ته د تبلیغاتي بریا چانس برابر کړي او د شریکانو یوازې پریښودل به وګڼل شي. مچ مکانل په خپلو خبرو کې وویل دا کار به کمزورې شوي او پاشل شوي القاعده شبکې ته په تبلیغاتي ډګر کې ډیره لویه بریا او د امریکا پر ضد به د حملو د پلانولو لپاره نوی خوندي مرکز په برخه کړي. په راپورونو کې ویل شوي د امریکا دفاع وزارت ته سپارښتنه شوې چې د جنوري پر شلمه د منتخب ولسمشر جو بایدن تر لوړې مخکې له افغانستانه 2000 او له عراق 500 امریکایي ځواکونه وباسي. په راپورونو کې ویل شوي امریکا به په افغانستان او عراق کې 2500 پوځیان پریږدي. د ازبکستان هوایي چلند غواړي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي. د خبر لمخې د ازبکستان د هوایي چلند الوتل کې به له تاشکند څخه کابل او له تاشکند څخه مزار شریف ته په جنوري کې پروازونه شروع کړي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبر داری ورکړ که اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري تر شلمې یعنی تر لوړې مخکې د کورونا ضد واکسین د ویش په باب معلومات له نوي ادارې سره شریک نه کړي شاید په کورونا وایرس په امریکا کې د مړیو شمیر لا زیات شي. په دلاویر ایالت کې جو بایدن وویل که دا هسې همغږي نه کړو شاید نور کسان هم ومري. ډونالډ ټرمپ چې تر اوسه د نومبر د 3 نیټې د ټاکنو د پایلو له منلو او د جو بایدن له ډلې سره د معلوماتو له شریکولو ډډه کړې د شواهدو له وړاندې کولو پرته ادعا کړې ده چې د ده رایې غلا شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په معاصر تاریخ کې د ټرمپ چال چلند بې سابقې بلل شوی دی. په امریکا کې په کورونا وایرس د مړیو شمیر تر 2.5 لکو اوښتی دی. د بیلاروس ژورنالیستانو اتحادیه د رسنیو د ازادۍ جایزه وګټله. د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزارتونو پرون په منځ کې ډیره د ژورنالیستانو اتحادیه ته د دې جایزې د ورکولو خبر ورکړ. دغه جایزه پرون د رسنیو پر ازادۍ د دویم نړیوال کانفرنس په پای کې چې کاناډا او بوتسوانا یې په آنلاین بڼه قربانه وو ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یوه اعلامیه کې وویل د بیلاروس د ژورنالیستانو اتحادیه ژورنالیستیکو اخلاقو او اصولو ته د هغې د ژمنتیا له کبله غوره شوې چې په دغه هیواد کې پر رسنیو د فشارونو پر مهال یې خواري ګاللې او قربانۍ یې ورکړې دي. په بیلاروس کې د اګست 9 د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته چې الکساندر لوکاشینکو یې ځان ګټونکی اعلان کړی، هر ورځ مظاهره کیږي. اپوزیسیون وایي په دغو ټاکنو کې درغلی شوي او لویدیز د ټاکنو نتیجه نه ده منلې.
احمد شیبرو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د کاري پروګرامونو د تشریح په لړ کې نن د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند اسدالله خالد هم جرګې ته ورغلی و.
مطمئن نیستیم کی مذاکرات نتیجه بده، ولی ای به این معنا نیست که ما مخالف این مذاکرات هستیم.
په داسې حال کې چې د ولسمشر ترامپ دورې کې یوازې دوه میاشتې پاتې دي، خو د رسنیو د راپورونو له مخې هغه له خپلو مهمو همکارانو غوښتي چې د ایران په اټومي تاسیساتو باندې بریدونو باندې فکر وکړي. دا مو بهرنۍ موضوع ده. په دویمه نیمایي کې به 15 دقیقې بحث وړاندې کړو چې ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو د معرفي او د کاري پروګرامونو د تشریح په اړه ځانګړې شوې.
د سولې روان بهیر جنیوا کانفرنس دا هر څه په پام کې ونیول شو. بالاخره هغه کمیسیونونه چې د وزیر صاحبانو د نام
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي ډاډه نه ده چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو په خبره دا په دې معنی نه ده چې ګوندې د سولې د خبرو مخالف ده. اسدالله خالد وویل که تیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو ښایي لاسته راوړنې ډېرې وې، ځکه په خبرې دوی دفاعي حالت ته ولاړل. د افغانستان د دفاع سرپرست او نوماند وزیر دغه څرګندونې نن ولسي جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د شریکولو پر مهال وکړي. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12 پیل شوې، خو تر اوسه لا د سولې د رسمي خبرو د کړنلارې په جوړولو نه دي صلاح شوې. رحمت الله افغان د ولسي جرګې نننۍ غونډه تعقیب کړې او همداسې به د کابل د سټوډیو په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي طالبانو د قطر له غونډې د چال او دوکې په توګه استفاده وکړه، هغه څه چې طالبان یې ردوي. اسدالله خالد وایي تر اوسه هیڅ تصمیم د سولې او تاوتریخوالي د راکمولو لپاره نه لیدل کیږي. د افغانستان ملي دفاع نوماند او سرپرست وزیر دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ ولسي جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د شریکولو پر مهال وکړې. ویل چې ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو په خبره دا په دې معنی نه دی چې ګوندې د سولې د خبرو مخالف دی. د ده په خبره که تیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو ښایي لاسته راوړنې ډېرې وې، ځکه په خبره دوی دفاعي حالات ته ولاړل.
مطمئن نیستیم کی مذاکرات نتیجه بده.
ډاډه نه یو چې دا مذاکرات نتیجه ورکړي، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ د دې مذاکراتو مخالف یو. هر غږ چې له هر کونج نه راوځي چې وکولی شي په افغانستان کې سوله راولي، هغه سوله چې د افغانستان د دوه وروستیو ولسیزو لاسته راوړنې پکې نغښتې وي.
ښاغلی خالد احمد وویل چې د افغانستان له ملي اردو پرته د طالبانو په شمول بل هیڅ داسې منظم قوت نشته چې د سولې ساتنه وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې ردوي او وایي دوی د قطر د خبرو پروسه ځکه پیل کړي چې د افغانستان بحران ته د حل لاره پیدا کړي او دوی وکولای شي چې له سیاسي لارې سولې او امن ته ورسیږي. ښاغلي مجاهد بیا افغان حکومت د سولې په پروسه کې په ځنډ او خنډ رامنځته کولو تورن کړل او د جګړې له پړۍ وبلل. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو پلاوي ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12مه نیټه پیل سوي دي، خو تر اوسه لا د سولې د رسمي خبرو په کړنلارې کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. اسدالله خالد غشان وویل له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو او په دې اړه د اندېښنو په اړه هم خبرې وکړې. نوموړي وویل امکان لري چې شمیر زیات کم شي، خو دا امکان هم شته چې زیات شي.
ټول په دې اړه اندېښنه لري چې بهرني ځواکونه وځي. په دې اړه مې ستاسې د ملي دفاع د وزیر په توګه څه نه دي لیدلي، خو په وار وار مې دا ویلي چې امکان لري شمیر کم شي، خو دا امکان هم شته چې زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د اسوشیټد پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو د سرمنشي ویندوی پرون دوشنبه وویل ینس ستولتنبرګ د امریکا له نوي سرپرست دفاع وزیر سره په افغانستان کې تر دا هغه مهاله چې اړتیاوي د ځواکونو د حضور د دوام پر ژمنې خبرې کړي دي. نوموړي دا هم وویل چې د ناټو هیڅ غړی نه غواړي چې ځواکونه یې تر اړتیا زیات وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو په عین وخت کې غواړي چې خپلې بریاوې خوندي پاتې شي او دا یقیني شي چې د افغانستان به په بیا له افغانستان به بیا پر امریکا او یا د ناټو پر کوم غړي د حملې لپاره د تورستانو پر پناه ځای نه بدلیږي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ. اقتصاد نړۍ خبرونه به له ناجی صاحبی واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د هوایي دهلیزونو له لارې په صادراتو کې د تیر په پرتله 15% زیاتوالی راغلی. د دغې خونی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 9 میاشتو کې د کورونا ویروس د بندیزونو سره سره هم د تیر کال په پرتله صادرات زیات شوي دي. نوموړي وویل چې په 2019 میلادي کال کې 2200 ټنه کالي صادر شوي. دا په داسې حال کې ده چې په 2020 میلادي کال کې د 3 میلیون ډالرو په ارزښت 3800 ټنه کالي صادر شوي دي، خو سوداګرۍ خونوایي یو شمېر ستونزې موجودې دي چې باید ورته رسیدنه وشي. د دوی په وینا لا هم الوتنې منظمې نه دي او دوی نشي کولی د الوتکو د کم ظرفیت له امله لوی اندازه توکي صادر کړي. په کندز کې یو افغان سوداګر په خپل شخصي لګښت د وریجو د پروسس یو فابریکه جوړه کړې ده. د دې فابریکې مشر خان محمد فروتن وایي چې پر دې فابریکې سباندې 15,200,000 ډالر لګښت راغلی. د فابریکه په 24 ساعتونو کې د 160 ټنو وریجو د پروسس وړتیا لري او 50 افغاني کارکوونکي پکې کار کوي. دا په کندز کې چې د شولو حاصلات د افغانستان په کچه مشهور دي، په دې بڼه لومړنۍ فابریکه ده. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 475 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ، کولی شئ په 12.5 منځنۍ څپه او FM 105 باندې او همدارنګه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې زموږ په صفحاتوګه باندې واورئ. اوس هم ورځوې نړیوالې موضوع ته په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر برحاله ولسمشر ډونالډ ترامپ د ولسمشري دوره تر 2 میاشتو پاتې ده. ښاغلی ترامپ له خپلو نږدې همکارانو غوښتي چې د ایران په اټومي تاسیساتو د برید په اړه باندې فکر وکړي. دا ځینو رسنیو راپور کړی ده. په دې اړه باندې نوریا سنوري یو راپور جوړ کړی.
د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې دوه میاشتې د ولسمشۍ ختمېدو ته پاتې دي له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید د انتخابونو په اړه ورته معلومات ورکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون یکشنبه راپور ورکړ چې په هغه غونډه کې چې د نومبر په 12مه په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په دفتر کې جوړه شوې وه، ترامپ د خپل مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو، د وسلوالو ځواکونو د لوی درسې جنرال مارک میلی په ګډون له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې آیا په راتلونکو اونیو کې داسې لارې شته چې د ایران پر مهمو اټومي تاسیساتو برید وشي. نیویارک ټایمز لیکي چې د چارواکو ترامپ ته ویلي وو چې دا کار ونه کړي او خبرداری ورکړی وو چې که داسې پوځي حمله وشي هغه به د ده د ولسمشرۍ په پاتې اونیو کې پراخه شخړه رامنځته کړي. یوه امریکایي چارواکي نن دوشنبه رویترز ته دغه راپور تایید کړ. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې ولسمشر ترامپ پوښتنه وکړه چې څه انتخابونه شته او چارواکو ورته سنا رویوګانې تشریح کړي او بالاخره هغه پرېکړه وکړه چې دغه طرح عملي نه کړي. د راپورونو له مخې ترامپ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې تر راپورټ وروسته دا پوښتنه مطرح کړې وه چې ایران به د غني شویو یورانیمو زیرمه کولو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. ډېر احتمال و چې د برید لپاره ښایي د ایران د نتنز اټومي تاسیسات په نښه شوي وی. دا هغه ځای دی چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې تهران په دې ځای کې تر هغه 12 چنده زیات یورانیم زیرمه کړي چې له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال په اټومي تړون کې ورته اجازه ورکړل شوې وه، هغه تړون چې ترامپ ورڅخه په 2018 کال کې ووت. ترامپ چې د نومبر په 3مه د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه تر اوسه نه ده منلې او هغه تر پوښتنې لاندې راوستې، د راتلونکي کال د جنوري په 6مه قدرت د دغو انتخاباتو ګټونکي ډیموکرات جو بایدن ته سپاري. د هغې ادارې تر اوسه له دې ډډه کړې چې د چارو د انتقال پروسه پیل کړي او د بایدن ټیم یې له دې منع کړی چې د ملي امنیت استخباراتو ته لاسرسی ولري.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ورزو کندوز ته د افغانستان چارواکی وایي چې دشتیارچی ولسوالۍ بیرته له طالبانو تصفیه کړې او نیولې ده. د کندوز سیمه چارواکي وایي تېره شپه د افغان ګډو ځواکونو په دشتیارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي او په نتیجه کې نن سهار وتوانېدل دا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو په بشپړه توګه بیرته ونیسي. په دې اړه اجمل آریان له کندوز یو راپور رالېږلی.
افغان ځواکونو د کندوز د شیرچی ولسوالۍ بیرته ونیوله. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه د افغان ګډو ځواکونو په د شیرچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړی وو او په نتیجه کې نن سهار وتوانېدل چې نوموړې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي. په شمال ختیځ زون کې د پامیر د 211 قول اردو د ویان مرستیال عبدالهادي جمال ازادي روډیو ته وویل چې لا هم په سیمه کې عملیات دوام لري او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
د دشتیارچی ولسوالۍ د طالبانو له وجود څخه تصفیه شوه. تېره شپه امنیتي او دفاعي ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي وو او وتوانېدل چې د ولسوالۍ مرکز د طالبانو له وجود څخه پاک کړي. په دې عملیاتو کې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. لا هم په سیمه کې جنگ دوام لري او ډېر ژر به پاتې سیمه هم د طالبانو له وجود څخه تصفیه شي.
په ورته مهال کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی هم ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د دشرچی ولسوالۍ بیرته نیولې او اوس مهال جګړه د نوموړې ولسوالۍ په بازار کې دوام لري.
تېره شپه کومانډو او خاصو ځواکونو عملیات پیل کړل او نن سهار کومانډویان د ولسوالۍ بازار ته ننوتل. دولتي ځواکونو د امنیت قمندانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ او د ارچې بازار هم نیولې دي او اوسمهال د ښار په نږدې څنډو کې جنگ جریان لري.
خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شیرچی ولسوالۍ د 1 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د ولایتي شورا د ځینو غړو په وینا له 12 کالو راهیسې د دغې ولسوالۍ 95% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د چارواکو په خبره د شرشی ولسوالۍ په شمال ختیځ زون کې د وسلوالو طالبانو له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خپلات کې د کوچانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې داسې یو تاریخي ډنډ موجود دی چې پرې په ډېر لږ لګښت او اسانه د برېښنا بند جوړېدای شي. دوی وایي په سلګونه میګاواټه برېښنا هم تولیدیږي د دغې بند نه که جوړ شي. د دوی په خبره چې یاد سیند ته سلګونه کاله وړاندې د زلزلې له امله غر ښویېدلی او د سیند مخې ډب کړی او دا طبیعي بند یې جوړ کړی. په دې اړه روهلا انوري یو راپور رالېږلی.
د منډول ډنډ کاسه شاوخوا 3 کیلومتره اوږدواله او تر 200 متره پلنواله لري او د منډول ولسوالۍ په مرکزی برخه کې موقعیت لري. د خلکو په خبره چې سلګونه کال وړاندې په یو سخته زلزله کې د غره یو برخه سیند ته راخویدلې، د اوبو مخې ډب کړي او دغه حوضې رامنځته کړې دي. خلک وایي له 110 متره لوړوالی سیند ته د اوبو بیرته لوېدلو یو ښکلی ابشار جوړ کړی چې په ډېر لږ لګښت او پاملرنه پرې ښه برېښنا کوټ جوړېدای شي. عبدالصبور کریمی او عبیدالله نوري:
قدرتي ډول باندې غر په وخت کې زلزلې راچپه کړی او د سیند مخکې پروت ده. صرف یو توربین او ډینامو چې پکې دي، بس په میګاواټونو میګاواټونو روزانه برق به تولیدي.
د منډول هاوس نه مونږ کولی شي ډېر یو معیاري بندبر جوړ کړو، شاید تر 500 میګاواټ پورې برق تولید کړي. نو د دې جوړول ډېر آسان کار ښکاري، ډېر یو ښایسته شکل دی چې مصارف هم ډېر کم راځي.
د رڼو اوبو د دغه ډنډ غاړو ته د ګڼو شنو ونو او رنګارنګ ګلانو شتون د سیمې ښکلا یو په دوه کړي. همدې شنو ونو کې ډول ډول مرغانو ځالې جوړې کړي او په خپلو زړه راښکونکو غږونو سړی د ښکلاګانو په فکر کې ډوب ساتي. د نورستانیانو په خبره چې په ولایت کې ګڼ داسې ځایونه شته چې پرې په لږ لګښت او په اسانه برېښنا کوټونه جوړېدای شي، خو حکومت لا تر اوسه دغه مهمې چارې ته کوم ارزښت نه دی ورکړی. نو ځکه لا هم دوی په تورتم او سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. د نورستان چارواکي بیا وایي په ټول ولایت کې تیر کال د 9 برېښنا بندونو جوړولو وړاندیز کړی و چې یو هم پکې د منډول بند دی چې سروېګانې هم شوې دي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل:
دا بند که چیرې جوړ شي تقریبا 100 متر ارتفاع به ولري، 130 میگاوات برق به تولید کی او دا ابتدایي ډیزاین او کوروکی او د حجم کاری ترتیب شوی ده. چون یو لوی بند نه راتلونکي کمیسیون سره مخامخ نشو، مرکزی مقامات یو ځل بیا هدایت کړی ده تر څو چې حیاتان الته واستول سی او دا موضوع دقیق کی او ارزیابي او د نیسنجي ټول په نظر کې ونیسي، بیا لږه وروسته په دې باندې اقدام کړي.
نورستانیان وایي د ولایت په هر دره او برخه کې داسې په سلګونه ځایونه شته چې پرې په کم وخت کې او په لږ مصرف د برېښنا بندونه جوړېدای شي. هر یو به یې له لسګونو تر سلګونو میګاواټه برېښنا تولید کړي چې د نورستان د تیاره قسمت د رڼا کېدو سره به ختیځه سیمه هم رڼا او اقتصاد به یې وغوړېږي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سی پلان کونه دی
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
اوس هم د افغانستان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته غوږ دو چې ناجیه صاحبی کتلی. البته اکثر ورځپاڼو د سولې په ټپه درېدلي حالت او ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو په تړاو لیکنې او تبصرې خبرې کړي.
مسیر ورځپاڼې په خپل اثر مقاله کې ټینګار کړی چې په افغان سوله کې د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ده. وړاندې په اثر مقاله کې د افغانستان د سولې پروسې په ټپه درېدلي حالت ته اشاره شوې راغلي چې له یو اړخه هره ورځ جګړه لسګونو او ان سلګونو افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي، او له بل اړخه د امریکایي ځواکونو د چټک وتلو بحث کېږي چې د لیکوال په خبره ورسره به افغانستان یوې خونړۍ کورنۍ جګړې ته ټېل وهل شي. ورځپاڼې روانو حالات ته په کتو لیکلي داسې ښکاري چې ټرمپ د ځواکونو په وتلو کې جدي دی، او ښکاري چې ژر به لویه برخه امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. ورځپاڼې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې کولی شي د ښه منځګړیتوب تر څنګ په دواړو لورو فشارونه راولي، او په وینا یې که ملګري ملتونه مداخله او منځګړیتوب ونه کړي او د سولې پروسه پیاوړې نه شي، نه یوازې دا چې د سولې پروسه به بریالۍ نه شي، بلکې په افغانستان کې به د سیمې د هیوادونو سیالۍ او مداخلې زیات شي، او موږ به یوې بلې خونړۍ جګړې ته نوځو. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې وروستیو بریدونو ته په اشاره دعا کړي چې دغه بریدونه اکثره له پاکستانه پلان شوي او د پاکستان ملیشي پکې ښکېل دي چې د دغو بریدونو قمانده د پاکستان لخوا ورکول کیږي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې له طالب سره سوله ناشونې ده ځکه د افغانستان په وړاندې د پاکستان جګړه پر مخ وړي. ورځپاڼه دا موضوع داسې مهال پورته کوي چې په قطر کې د حکومت او طالبانو مرکچي پلاوي د سولې خبرو د کړنلارې په جوړېدو اخته دي، او دا چې طالبان د افغانستان په وړاندې د پاکستان جګړه مخته وړي پاکستان ترې انکار کړی، او هم طالبانو دا خبره رد کړې ده. او هشت صبح ورځپاڼې بیا په ولسي جرګې غږ کړی چې وزیرانو ته مسؤلانه رایه ورکړي. وړاندې راغلي چې د اکثرو وزیرانو خبرې تر شعار پورې محدودې دي، او وکیلان باید د وزیرانو پروګرامونو او اړتیاو ته په کتو دوی ته رایه ورکړي. لیکوال ټینګار کوي چې له روان بحران څخه د وتلو او هدف ته د حکومت د ماتې کښتۍ رسولو لپاره یوازې هغه کسان مرسته کوي چې خلکو او دغه وطن ته ژمن وي.
ازادي راډیو ته خوږیاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. اوس به هم د زینو اوریدونکو غږونه تاسو ته پلیکو.
ستاسو ل پیغامونو
په ډېرې خوشحالۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د ازادي راډیو اورېده خبریال چې په فلمه کې د خلکو آوازونه د نړۍ تر غوږو رسول. محمد الیاس صاحب مرحوم په حق ورسېدی، د ده کورنۍ ته تسلیات وایو، د ده جنتې تر دوس غواړو، اقرباو چې صبري جمیل غواړو. خبره دا ده چې الیاس صاحب دا به اول و اخره وینه نه وي، چون چې دی یو اورېده خبریال او دی په حق ورسېدی. دا چې د هر چا د لاسه دی، زما په نظر دا په محکوم کولو په نیکوهیشو په غندلو سره دا خبرې سر ته نه رسېږي. زموږ پیام دا دی دواړو طرفو ته، وزیردخل قواو ته چې دوی په جنګ کې سره دخیل دي، چې ازادۍ ته د بیان احترام وکړي، او د خبرنګارانو د ځان او د مال حفاظت وکړي. او د خلکو غوښتنه د حکومت او د دواړو طرفو څخه دا ده چې خلک نور ستړي دي، ډوډۍ نه غواړي، خلک امنیت غواړي. په هر صورت نور وخت نه شته. ستاسو دایمي همکار قاري پښتون یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د وفات په خاطر باندې تسلیت وایم، د اقرباو ته تسلیت وایم. سلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنه زرنا اسکزی د روزګان ولایت گزاب د ولسوالی د کریس خطه تست د ستکړی پیغام پر د مزد الیاس صاحب پیغام سخت خوښینه او غمجن اسم په شهادت مبارکي او د زړه تسلی ټول کورنی او د ازادي راډیو همکارانو توایم الله دې شهادت قبول کړي او الله دې وبخشي. سخت خپه او خوښینه يم.
افغانستان خطر ډیر په خواشینی خوار د غریب خاموش کړی فیصلہ.
کولی شي ازادي راډیو غږ ثبتونکو ماشینونو او ټلیفونونو ته زنګونه راوي، همداسې مو چې غږونه تاسو ته نشر کړل، د تاسو غږونه به هم درته خپاره کړو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. احمد شیبر استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کړي.
افغان ځواکونو د کندوز د شتیاچي ولسوالۍ له مرکز څخه طالبان وویستل. د ازبکستان هوایي چلند غواړي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي. د خبر له مخې د ازبکستان د هوایي چلند الوتکې به له تاشکند څخه کابل او له تاشکند څخه مزار شریف ته په جنوري کې پروازونه شروع کړي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د اکثریت مشر میچ مکانل په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د ناببره کمولو په اړه خبرداری ورکړ. تر دې مخکې پر راپورونو کې ویل شوي وو چې ولسمشر ټرمپ په پام کې لري چې په دغو دوو هیوادو کې د څو ورځو په مخه د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل اعلان کړي. د پاکستان وی اسلامي ډلې نن اسلام آباد ته د تک یو لاره وروسته تر دې پرانیسته چې حکومت ژمنه ورسره وکړه چې د فرانسې سفیر به له پاکستانه وباسي. وروسته تر دې چې د اکتوبر په وروستیو کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اسلام د پیغمبر د کارتون په شمول د کارتونونو د خپرېدو د حق دفاع وکړه، په پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو کې مظاهرې وشوې. د تحریک لبیک پاکستان په زرګونو ملاتړیو د نومبر په 15 اسلام آباد ته د تګ لاره د اعتراض په ډول بنده کړې وه. د بیلاروس د ژورنالیستانو اتحادیې د رسنیو د ازادۍ جایزه وګټله او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم چې تجربه کار ډیپلوماټ بلل شوی پرون په دمشق کې د 90 کلونو په عمر وفات شو.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. اوس هم 15 دقیقې بس ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د کاري پروګرامونو د لړۍ پیل.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته چکرې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشي. ولسی جرګي ته د افغانستان د نوي کابینې د نوماند وزیرانو د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د برنامه او د تشریح کولو لړۍ پایل شو. لا معلومه نه ده چې د وزیرانو ته به د رد یا تایید رایا کله ورکول کیږي. ولسی جرګه وایي چې د لس نوماندانو اسناد سیړل شوی دی او تر راتلونکو 5 ورځې پورې به دوی خپل برنامه د شورا غړو ته تشریح کوي. د 15 دقیقې اونیز باس کې نن په همدې موضوع باندې باس کوو او په دې غږیږو چې آیا وکیلان به وتوانی کی چې د شایسته سالاره او تخصص لمخې پریکړه وکړي وغه وزیرانو ته د تایید رای ورکړي چې په اړوند برخه کې تخصص ولدي. په دې برخه کې وړاندې لوړاندې هم ځینې اندېښنې مطرح شوې دي. د فساد کېدو اندېښنې د غشان د یو شمېر وزیرانو په اسنادو کې د ستونزو په اړه باندې مونږ بنن پم دې خبرونه کې هم دې ستونزو ته تم شو. د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب او د سیاسي چارو په محب شریف را سره په خبرونه کې دي. دواړو ملمنو ته هرکلی او خراغلاس وایو. کریاب صاحب که پایلې له تاسو نه کو درې نوماند وزیرانو خپل برنامه تشریح کړي، تاسو د ولسی جرګې په تالار کې یاست، دغه برنامه مو واورېدي، څومره د منلو وړ وي؟
د ازادۍ رادیو ټولو معززو اوریدونکو ته، تاسو ته او افغانانو ته سلام او درنښت وړاندې کوم. د اوږده ځنډ او انتظار وروسته چې هم د افغانستان خلک او هم ولسی جرګه بې صبرانه دي ته منتظر و چې د افغانستان کابینه معرفي شي، بشپړه شي. لبه د مرګ چې ډیر وخت په دې کې ونیول شو چې د اسنادو د ارزیابۍ پروسه او مرحله یو څه پیچلې وه، باوجود د دې چې په ځینو برخو کې ستونزې هم وې، خو د وطن حالاتو ته په کتو او د سولې روان بهیر، د جنیوا کانفرانس، دا هر څه په پام کې ونیول شو. بالاخره هغه کمیسیونونه چې د وزیر صاحبانو د نام کاندید وزیرانو اسناد تیری، طبیعتی تیری، دا غوی اغا کاری والتیا تیری، دا غا بحیر نوست پراوتو دی. او ننی اول ورز بو چه دغه درې کاندید وزیران ولسی جرګې ته رال الله هم دغه بهیر روان دی. دوی هغه خپل کاري لومړیتوبونه، خپل پلانونه او برنامې دای ولسی جرګې ته وړاندې کړي او اوس هم دغه بهیر د پښتنو روان دی. دا خو یوازې د هغوی برخه وه. اوس چې کومې پښتنې د ولسی جرګې د استازو د خوا کېږي او هغه ډېرې مهمې دي، ځکه ملت یې غواړي، خصوصا د افغانستان د بهرني سیاست په برخه کې هغه کړنلاره او تګلاره چې مقطعي نه وي او د څو محدودو شپو دپاره نه وي، هغه باید وړاندې شي او داسې د مستوبې په شکل بیا ومنلی شي او دغه د افغانستان د حکومت طرح او پلان شي. په همدې ډول افغانستان د مالی په برخه کې د سخت بحران سره مخامخ دی. تاسو ګورئ چې د افغانستان په ګمرکاتو باندې چور او تالان روان دی. هر څوک چې په څه ډول غواړي هغه یې ولګوي. نو دا د ملت لپاره خورا ډېره مهمه ده چې په دې وپوهېږي چې مالیه به په واقعیت بېرته د ملت په درد لګېږي که د هر چا چې څنګه خوښه ده هغه ډول مصرفېږي. او تر ټولو مهم یې دا ده چې د افغانستان امنیتي وضعیت خصوصا یو خو یې د جګړې وضعیت دی، بل دغلته داسې ناخوالې د زورواکو د غلو د غاصبینو له لورې وکیلان غواړي چې د داخله وزارت یو داسې تعهد ورکړي چې په څومره وخت کې به د خلکو د دغه درد دوا کېږي په واقعي ډول، څومره ګرنټي دا ورکولی شي. که دا یې ونه کړل نو بیا طبیعي ده چې ولسی جرګه خپل تصمیم نیسي او داسې خلک به شاید په دغه کاندید وزیرانو کې چې هغه به یوازې د سهم په بنیاد راغلي یا هغه د وزارت جوهر او وړتیا به ونه لري. نو اوس دغه بهیر روان دی. زموږ تمه او هیله دا ده چې ولسی جرګه دا واري نه د قوم په بنیاد، نه د ژبې په بنیاد او نه د خپلوۍ او دوستۍ په بنیاد، بلکې د ولسي چوپړتیا او خدمت په بنیاد باندې رای ورکړي او داسې یوه کابینه جوړه کړي چې هم د ولس په درد راشي او هم د افغانستان
کاریاب صاحب پمدي مسایلو باندې به غږیږو. دغه کاري کړنلاره کله کله راته د ولسي جرګې تشریح کې د درشت وګیلانو له ډلې فکر کوم د لسو نمایندانو اسناد څېړل شوي دي. دوی تر کومې ورځې پورې خپل برنامې شکه او بیا په کوم ورځ ورته د رایو صندوقونه کې خدل کیږي؟
اصلا خو دا باور زلی چې ټوله کابینه ولسی جرګې ته د باور د رای د پر راځي په خو داسې نه و شوی. نو اصل چې خدا دا چې باید په دغه یو ورځ کې دا پروسه بشپړه شي، دا بهیر بشپړ شي. هلته په د ولسی جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې دا دي چې د پروسې د بشپړېدو نه وروسته، د بیانې او د سوالو ځواب نه وروسته باید صندوقونه کېښودلی شي. خو چون که څه لرې شي یا درش وزیران او مستقل رئیسان راځي او خپله کاري برنامه وړاندې کوي او بیا لږ تر لږه د اتلسو کمیسیونونو او د لسو یا یولسو پارلماني ګروپونو په استازولۍ هر یو کس درې دقیقې پوښتنې کوي، نو ځینې وزیرانو ته د پوښتنو نوبت رسیږي، ځینو ته نه رسیږي. نو تصمیم داسې دی چې د پروسې د بشپړوالي نه، یعنې د ټولو کاندید وزیرانو د بیانیو او د ګزارشونو او د خپل کاري پلان د وړاندې کولو وروسته به په اخیره ورځ بیا د رایې صندوقونه ایښودل کېږي.
اخیره ورځ خو لا معلومه نه ده.
اخیره ورځ اوس بهیر داسې ټاکل شوی دی چې هر ورځ به درې څلور یا پنځه وزیر صاحبان راځي، کاندید وزیران، او دوی به هغه خپل گزارشونه او خپل پلانونه وړاندې کوي. سبا ته هم دا بهیر شته، بل سبا ته هم شته، او په همدې ترتیب د راتلونکي اونۍ زه فکر کوم چې د راتلونکي اونۍ تر پایه به د افغانستان کابینه چې څومره ته وکیلان راځي
ډېره زیاته مننه کاریاب صاحب. تاسو ته بېرته راګرځو. محب شریف را سره د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. شریف صاحب ستړي مشي، څه فکر کوي د لیدونکو په توګه او د ولسی جرګې هغه نورو دورو ته په کتلو سره چې وزیرانو ته د رایو د ورکولو په برخه کې ځینې راپورټونه په ځانګړي ډول د فساد په برخه کې موجود و، فکر کوي چې دا ځلې به وکیلان وتوانېږي چې د شایسته سالارۍ او د تخصص برخې ته په کتلو سره هغه وکیلان هغه وزیرانو ته رای ورکړي چې لږ تر لږه د ملت ګټې پورته تر هر څه مهمې وي؟
ډېره مننه تاسو او درانه کاریاب صاحب او اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. د شک پرته له ولس سره چې کوم غټ شک او ویره پرته ده، هغه دا ده چې د ځل لپاره به بیا هم وزیران په پخوا په شکل باندې اول د پردې تر شا د معاملاتو نه وروسته دوی ولسی جرګې ته وړاندې شي، او ډیری به داسې کسان وي چې هغوی په تقسیماتو او په یو ډول فساد ککړ سیستم باندې دوی بیا د ملت په ستوني باندې ګونډي ووهي او په داسې شکل باندې خپل وظایف مخکې وړي لکه د پخوا په شان که چیرې په قانوني شکل مخکې تلای شوای ښه وتښه، که نه شوای تللی نو بیا به د سرپرست په شکل او یا په داسې شکل باندې چې پارلمان ته نه حاضرېږي او د هغوی هغه څه ته چې قانوني صلاحیت دی هغوی ته به غاړه نه ږدي، بیا به هم د یو داسې بهیر سره مخامخ وو. همدا لویه ویره ده. همدا نن د بهرنیو چارو د وزارت باندې چې کومه ویره له ولس سره ده، هغه دا ده چې داسې یو ملي پالیسي چې د بهرني سیاست په ارتباط د کورني سیاست په ارتباط باندې موږ ولرو چې هغه یو شخص په بدلېدلو نه بلکې یو سیستم وي، او هر هغه شخص چې ورته راځي په هغه کې د افغانستان ملي ګټې دوست او دښمن تعریف وي، او په دې ارتباط باندې کومه کلنلار کې بیایي د ولس د منافعو سره اړخ ولګي. په همدې ډول باندې موږ د کورنیو چارو په وزارت کې له هغه ناخوالو سره مخ یو چې زه فکر کوم تاسو ګران ولس او کاریاب صاحب او زموږ د ولس استازي په دې باندې ښه پوهېږي چې نن په ولس باندې څه تېرېږي. یو سړی چې په پایتخت کې په ارامه باندې نشي ګرځېدلی، تاسو هغوی په ولایتو کې څنګه فکر کوئ چې هغوی به ارام وي؟ په دې ارتباط باندې د دوی حقیقي پلان او داسې څه چې دوی ملت ته وړاندې کړي، او بیا همداسې یو ښایسته سړی سړی ورته وټاکلی شي او د کورنیو چارو وزارت پر مخ بوزي. په همدې ډول باندې د مالیې له وزارت سره زموږ ویره دا ده، یوازې کاریاب صاحب ګمرکونو ته اشاره وکړه، بلکې په ملي بودیجه کې کسر د حقیقي مالی پالیسۍ تطبیقول، د مالیاتو نه تیښته، په ګمرکاتو کې فساد، په اداري واحدونو کې فساد، د مالیې نه راټولېدل، د مالیې په غیر مسلکي شکل لګول، او ولس ته په کلني شکل د دغه مالی سیستم په ارتباط باندې د نه سوالو جواب او نه شفاف سیستم شتون دی، چې زه فکر کوم راتلونکی نوی وزیر به هم له دغه ناخوالو سره مخ وي. دا هغه ویرې دي چې زموږ سره د ولس په شکل باندې شته دي، او له دې مو ویره ده چې داسې کسان بیا رانه شي، داسې کړنلارې بیا عملي نه کړی شي چې په هغې کې د ولس بهرنی سیاست، کورنی امنیت او ورسره مالي سیستم له دغې اوس ناخوالو او داسې نادودو نه ونه وسي چې بالاخره موږ په همدې حالت کې پاتې شو، خو یوازې د یو شخص څېره بدله شي او په ځای بل کس راوستل.
شریف صاحب، بېرته تاسو ته راګرځو. کریاب صاحب، څومره ډاډ موجود دی همدغه اندېښنو ته په کتلو سره؟
ما ویل کاشکې چې د افغانستان دغه ټول سیستم داسې را جوړ وی چې د شفافیت او د وړتیا او استعداد په بنیاد باندې ګمارنې کېدلی. د وزارت نه نیولې تر ټیټ رتبه مامورینو پورې تاسو وګورئ، اوسنۍ کابینې جوړښت هم د سهم په بنیاد باندې دی، او آن ځینو سهمدارانو ته چې هغه کومه برخه ورکړل شوې وه هغوی بیا وړتیا په پام کې نه ده نیولې، بلکې د هغه خپلو ملګرو په منځ کې کورکشي او یا پچاچونه کړې ده، او یو داسې توکي رالیږلی دی چې دی د هغه قوم نمایندګي وکړي، دی د هغه دغه ډلې نمایندګي وکړي. له بده مرغه دا حالات شته دی، او همدغه شان یو شی زه په ولسي جرګه کې ګورم، یو څوک چې هر څومره هم ناکاره وي او هغه د دې وړتیا نه لري چې یو وزارت اداره کړی شي، هغه ته به هغه خپل قوم او هغه خپل یاران چې دي یا لږ تر لږه د ده نه ناروا تمې لري هغه به په څنګ کې ودرېږي. خو ټوله ولسي جرګه هم داسې نه ده چې هغه دې په قومي بڼه باندې ویشل شوي. اندېښنې د ولس په ځای دي. دلته سړی د ټول تالار هغه ذمهواري او د غږ د انعکاس هغه تصویر هم نشي وړاندې کولی، خو زه ډاډ در کوم او مطمئن یم چې د ولسي جرګې په دې دوره کې باوجود د دې چې نیوکې او انتقادونه به هم د باندې ډېری، خو کله داخل تالار ته دا ولس راشي وګوري هلته چې څه روان دي بیا یو سم قضاوت کولی شي. نو زه هیله من یم چې باوجود د دې د افغانستان په یو سخت حالات کې د سولې پروسه او د کابینې جوړښت ورته اړین دی، د نیوه کانفرانس په مخنیوي کې نړۍ نور کومک نه راسره کوي. دغه ټول شیان په پام کې ونیسو نو یوه برخه د کابینې به بشپړه شي. زه ډاډ در کوم چې اکثریت برخه به د کابینې د وړتیا، استعداد او لیاقت په بنیاد باندې وکړي.
یعنی کریاب صاحب، تاسو دا منئ چې دا ځل به بیا هم د یعنی د فساد حادثه وشي او دغه شان به خپلوي او انډیوالۍ او ګوندي اړیکې په نظر کې ونیول شي؟
د ګوندي اړیکو او د خپلوي احتمال هیڅکله هم نشي ردېدلی، ولی د فساد د کوي هم په هماغه کچه به نه وي چې څومره پخوا و. ځکه روزنۍ کابینې دغه د کاندید وزیران چې تاسو ګورئ نه ډېر مشهور تجاران دي او نه ډېر شتمن خلک دي، نه زورواکي او نه ډېر غاصبان پکې شته دی چې هغوی دې په ناروا ډول شتمني پیدا کړي. محدود شمېر به داسې وي، خو تر اوسه پورې زه په صدق درته وایم، په باور سره درته وایم چې ما داسې څه نه دي حس کړي چې ګوندې سر له اوسه دی دا د یعنې دا بهیر پیل شوی دی، سر له اوسه دی داسې څه یو زه حس کړم او که حس مې کړم باور وکړئ په هماغه ورځ درته وایم چې دلته نو خبره ولتیا او استعداد نه ووته او څوک چې په څومره واخیستلی شي او چا چې څومره مصرف کړي هغه به بیا د کابینې غړی شي.
کریاب صاحب بیرته تاسو ته راګرځو. شریف صاحب، که ستاسو په وینا مخکې ستونزو ته مې اشاره وکړه، که نومن وزیرانو ته په همدغه شکل باندې رای ورکړل شي، د خپلوۍ اړیکې په نظر کې ونیول شي، پیسې په نظر کې ونیول شي د ځینو ادعاګانو له مخې، او دغه شان ګوندي اړیکې په نظر کې ونیول شي، نو څه فکر کوي ستونزې به جریان پیدا کړي که نه؟
دغه شي ته چې موږ همیشه اشاره کوو او د یو خپلواک افغان په شکل باندې، د بې پرې افغان په شکل باندې دا وایي چې که چیرې کوم کسان ټاکل کیږي او یا د ولس له استازو رایه ترلاسه کوي، هغه داسې کسان نه وي چې هغه د افغانستان د ولس درد ته رښتینې دوا وي، او یا لږ تر لږه یعنی زموږ په ولس کې تر ټولو هغه ښه همدا بلل شوي وي. که په دې کې زیاتی داسې کسان نه وي چې هغه د ولس په درد ونه لګېږي، زه فکر کوم چې بیا به هماغه د تیرو دورو ناکامه تجربه تکراروو او داسې څه شی به د ولس درد ته د دوا په شکل وړاندې نه شو کړی چې هغه د په حقیقي ډول باندې هم د وزیرانو مسؤلیت ادا شوی وي او هم په پارلمان کې د ناستو د افغان ولس د استازو مسؤلیت ادا شوی وي. زما ویره همدا ده، یعنی تر زیاته بریده پورې هغه څه چې زه پې سخت ویرېږم هغه دا دی چې ښایي بیا هم د تنظیمونو تقسیم او د سمت او سمت پرستۍ مسئله رامنځته شي، او تر ټولو خطرناکه به دې پسې دریم هغه فکتور به چې دغه شفافیت او روڼوالی به ګواښي هغه به اداري فساد وي، او په دغه رای او یا د اعتماد د رای ورکولو په بهیر کې به د دغه فساد زیات اغیز معلومیږي چې وګورو چې بالاخره چاته رای ورکول کیږي او په کوم اساس باندې رای ورکول کیږي. دا به ډیره مهمه وي چې په دې کې څومره وړتیا شته او د افغانستان د خلکو د اړوند چارې درد ته دی څومره په مسلکي ډول دوا وړاندې کولی شي، او دای په چا پورې تړلی دی او په څه ډول باندې افغانستان ته ګوري. آیا افغانستان ته دی د ګډ کور په شکل ګوري که یوازې د یوه قوم او یوه تنظیم او یوه سمت او یا د خپلې پیسې چې لګولې دي هغې پیسو بیرته پوره کولو ته لیواله دی؟ دا به وخت ثابت کړي.
او شریف صاحب، نو غوښتنه مو د وکیلانو نه
له وکیلانو لویه غوښتنه د افغان ولس دا ده، د زموږ دا ده چې دوی هر کس چې ورته وړاندې کېږي، که په هر قوم پورې مربوط وي، په هره ژبه پورې، په هر سمت پورې، تر ټولو مهمه دا ده په یو وکیل کې یعنی اساسي رول وي چې یو وزیر ته چې رایه د خپل اعتماد رایه ورکوي او د هغه تصویبولو ته لاره هواروي، دای د افغانستان په ملي ګټو وتلي، د افغانستان د ملي ګټو لپاره یې په خدمت او په ځیرکتیا او په وړتیا او په تعهد او په ژمنتیا وتلي. که چیرې دغسې یو شی وي نو هغوی به خپل مسؤلیت ادا کړی وي او د افغان ولس د درد لپاره به لږ تر لږه هغه د خپل بشري توان په اندازه باندې دوا کتلي.
کریاب صاحب، که د وکیل د وزیرانو په اسنادو کې د ستونزو باندې لګوغږیږو، کوم ډول ستونزې پکې موجودې وي، او دغه شان د دوه تابعیت وزیرانو موضوع بالاخره څنګه کیږي؟ آیا فکر کوئ چې وکیلان برای ورکی؟
د اساسي قانون صراحت دا دی چې ولسی جرګه صلاحیت لري هغه کابینه وزیران چې د نورو هیوادونو تابعیت لري ولسی جرګه دراد او د تایید صلاحیت لري. یعنی داسې نه دی ویلي چې په مطلق ډول که څوک د بل هیواد پاسپورټ ولري، تابعیت یې ولري، نو هغه نشي کولی چې دلته وزیر شي. ولې صلاحیت یې ورکړی دغه برخه هم کېدل شوې ده، او اړوند کمیسیون پورې ډېره موضوع راځي کېږي. خبره د اسنادو ده، زه د هماغه کمیسیون غړی یم چې د ټولو کاندید وزیرانو اسناد مې څېړلي دي. له بده مرغه په ځینو برخو کې ستونزې وي او دا ستونزې بېرته بیا هم حکومت ته ورګرځي. په هر وزیر په اسنادو کې چې موږ ستونزه لیدلې ده او یا هم حس کړې ده، بېرته هم یا د لوړو زده کړو وزارت او یا هم د پوهنې وزارت ته لېږلې ده چې په دې برخه کې وضاحت راکوي. وقتی که چې دا غزینه بیرته تایید راشي او تاسو په موهر ولګی چې د اسناد کې څون نشته بیا تاسو بل لار نه در پاتې کیږي کنه من په باور سه زدر تواله شین چې من هیڅ کړي واو بلکې دا دا ته معلومه شوی و چې د زینو کاندید وزیرانو اسناد کې څون یو نیمګړتیا وشته
کوم ډول
مثلا یو چا د دولسم سند نه لاره د ماستر او د لیسانس لاره په قانون کې دا دي چې دی به لوړې زده کړې کوي نو چې دولسم سند ونه لري پوهنتون ته د کوم طریقه ووایي یا یو څوک داسې وو چې تر لسمې ویلی و هغه ورته بیا معادل کړی و یو پلمه او بهانه ور جوړه کړې وه چې د یو تخصصي امتحان ورکړی دی او دغه نو سند دی وخت چې د معرف وزارت درته تایید کړي بیا نو دا تفتیش او تحقیق او لټنې بیا د څارنوالۍ کار شي باوجود د دې چې موږ په دې برخه کې ډېره پخه ټینګه کړه او ځینې ان تر دې فورمې م جوړې کړې ورته د پوهنتونونو د د مونوګراف موضوع د لارښود استاد د لیسې د مدیره پورې دا پوښتنه ترې وکړې هغه داسې څه وو چې په قانون کې صراحت او وضاحت نه و خو به هر حال وخت چې تا ته اسناد راشي او یو معتبره اداره د تایید کړي
خو کریاب صاحب تبن تاسو به شواهد هم درلودل د همدې شواهدو سره سره معتبرو ادارو بیرته تاسو ته تایید ځواب درک
بالکل بالکل زمونږ ورستۍ مرجع هم همدا دي زمونږ ورستۍ مرجع هم همدا دي چې د هغوی نه پوښتنه وکړو رسمي تي وکړو یعنې په کراتو په هغو اسنادو کې چې زمونږ شک وو او تردید پکې موجود وو د هغه دپاره هم درې یا څلور وارې وزارتونو ته اسناد لیږلي دي تېره ورځ هم چې وروستۍ د تصمیم ورځ وه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پوهنې وزارت نامزد وزیر همدارنګه د دواړو وزارتونو معینان د شهادتنامو رئیسان او هغه څه چې اسناد ورپورې مرتبط وو هغه ټول راوغوښتل او یو وارې بیا هم استلامونه ورکړل چې دغه بهیر راته بشپړ او پوره کړي
کریاب صاحب بیرته به تاسو ته راګرځو شریف صاحب د کریاب صاحب د همدغې خبرې ته په کتلو سره په اسنادو کې د ستونزو سره له دې چې دوی شواهد هم درلودل او په دغسې حالاتو کې حکومت همدغه نوماند وزیران معرفي کړي دي د ستونزو سره سره تاسو د حکومت مجبوریت ګڼئ که په دې برخه کې د څېړنو نه موجودیت
زه فکر کوم دا زموږ د سیستم هغه خطرناکه نیمګړتیا ده چې خپل باندې غیر قانوني او غیر مسلکي کړو ته مخه خلاصوي تاسو فکر وکړئ کریاب صاحب خپل وایي چې کله په اسنادو کې مشکل پیدا شوی دی د ولسي جرګې له لوري په رسمي ډول دغه اسناد اړوند ادارې یا د پوهنې وزارت ته او یا هم د لوړو زده کړو وزارت ته استول شوي هغوی ورته تایید کړي دي نو معنا دا ده چې هر هغه وزیر چې راځي د اړوند ادارو واک د حکومت تر لاس لاندې دی په ډېر اسانۍ باندې به هغوی ته داسې اسناد ورکول کېږي چې هغه د مشکل سره مخامخ نه شي او که چېرته د ولسي جرګې استازي او یا د ملت استازي وغواړي د هغې پوښتنه ګرویزنه وکړي نو بېرته همغه ادارې ته ځي چې هغه ادارې د اسناد ورکړي نو هغه ادارې بېرته ورته تصدیقي او تر دې پاس د وکیلانو نور ځواک واکل صلاحیت محدود دی او خلاص باندې ځای باندې پای ته رسیږي نو هماغه سړی چې موږ سر ته ټکوو هغه په دې سیستم کې راننوځي او له همدې سیستم نه بیرته د اړوند ادارو په تصدیق باندې وځي نو تاسو فکر وکړئ چې اصلي مشکل زموږ ستاسو په کوم ځای کې دی خو معلومه شوه چې زموږ په هغه سیستم کې مشکل دی چې د دغه سي غیر قانوني غیر مسلکي چارو لپاره موږ جوړ کړای دی په دې سیستم کې باید تعدیل رامنځته شي نو هیڅکله داسې یو شی وجود نور ونه لري چې هغه د قانون له صراحت سره په تضاد کې وي او موږ ونه شو کولای د هغې نه داسې سیستم یا داسې کسان یا داسې اشخاص له دغې سیستم نه وباسو چې هغه بیا د سبا د ملت په درد ولګي او د ملت لپاره په واقعي ډول باندې د معیارونو او د ټاکلیو پولو او یا نورمونو سره سم دا کار وکولای شي دا فکر کوم لویه ستونزه ده او بله ستونزه ډېره خطرناکه ده چې د هیواد په کچه باندې د دوه طبیعته شخصیتونو په ارتباط چې هغه د وزارتونو یا د مستقلو ادارو د پوستونو لپاره کاندید شوي دي او ولسي جرګې ته د نوماندانو په شکل وړاندې شوي زه فکر کوم چې تر ټولو لوی مشکل په همدې کې به بیا هم وي کچيري الحمدلله په دې ارتباط باندې موږ یو ډېر خوشاله یو هغه دا چې کچيري د ولسی جرګي غړي دغه کسانو ته رایه ورنه کی زه فکر کوم دا په خپل د سیستم تنظیمول دي چې نور هغه څوک راوړاندې کړی شي چې دا هغه کور دلته وي دا هغه طبیعت هم د افغانۍ طبیعت وي او د بل څه طبیعت ونه لري او په واقعي ډول باندې کله د ښي او د بدې ورځې په همدې هېواد کې پاتې کیږي او د همدې هېواد مسؤلیت ورد غاړي وي هېڅ د مسؤلیت یا هېڅ د مینې غی تر هغه چا ډېر زیات وي چې د دوهم ځای یا د بدیل ځای د اوسېدو ځای لري او کله چې مشکل کیږي یا دلته ناکاره اداره رامنځته کیږي نو دلته د شاتګ موضوع موجوده وي.
ډېر زیاته مننه شریف صاحب او کریاب صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو وویل چې د نوماند وزیرانو اسناد څېړل شوي د ټولو څېړل شوي د درویشت نوماند وزیرانو که نه تر دې دمه هماغه د لسو په اړه چې ویل کېږي دغه پروسه څنګه مخکې تللې؟
نه یوه برخه هغه وو چې پخوا د کابینې غړي پاتې شوي وو او دوه یا درې وارې د هغوی اسناد بیا ونه څېړل شو او هغه ولېږل شو د رؤساو کمیټې ته. وروستي اووه وزیران پرون پاتې وو چې د هغوی کې په یوه برخه کې لږ ابهامات موجود وو هغه ولېږل شو او د هغوی هم نن یې هغه وروستی بهیر بشپړ شو. نو هم د مستقلو ادارو رئیسان او هم د وزارتونو کاندید وزیرانو هغه د اسنادو پروسه او بهیر بشپړ شو. نو ځکه دوی تالار ته راوغوښتل او هغه خپلې برنامې او بیانې وړاندې
کړې. یعنې معنا دا چې د ټولو کاندید وزیرانو اسناد څېړل شوي او هر ورځ په اوسط ډول څومره نومن وزیران به راځي خپلې برنامې به تشریح کوي؟
توپیر کوي، نن هم درې دي، سبا ته هم درې دي، بیا بلې ورځې ته پنځه دي، په همدې ترتیب باندې.
او په آخر ورځ ټولو ته صندوقونه کېښودل کېږي که نه د هرې ورځې په آخر کې؟
نه، په وروستۍ ورځ میکانیزم دلته یوه یو تشویش او اندېښنه ده له بده مرغه چې د افغانستان بیا به سره ووایو چې یا په لوی لاس موږ ویشتلی دی او یا همدغه سلسله را روانه ده چې دلته دغه قومي جوړښت او یا ژبنی وان تر دې په ځینو برخو کې مذهبي دی. تشویش دا و چې که د یوه خیل یو وزیر چې ناوړه وي او ناکامه شي هغوی به یو اخرایي چلن وکړي او بیا به هغه هغه وړ سړي ته هم یا وړ وزیر ته نوماندې ته رایې ورنه کړي. نو د همدغه حالاتو د مخنیوي دپاره یو مصلحانه تصمیم دا و چې د ټولو کاندید وزیرانو د دغه بهیر او پروسې د بشپړېدو نه وروسته چې هغه ډول یې د کورنیو دندو اصول اجازه ورکوي بیا د وروستۍ ورځې
ډېره دیر زیاته مننه د کاریاب صاحب او دغه شان شریف صاحب تاسو له دواړو نه چې په دې 15 دقیقو ونیس پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. کور مودان درنو اوریدونکو، نن مو ولسی جرګې ته د نومن وزیرانو د څلورو کلونو لپاره د برنامو د تشریح کولو په موضوع باندې بحث درلود. له تاسو هم مننه چې دا خبرونه مور سره تر پای واورېده. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ او بریالي.
دزل میں مات لک دوران خارد ہندارو پشان دازل میں مات لکا دوران خارد ہندارو پشان خوت میں یادی دو وطن دغرو دنارو پشان خوت میں یادی دو وطن دغرو دنارو پشان باندے خمنگ سول ونیان مینیو
پما دیگر باندی خمن سولی ونیان مینیو پما دیگر باندی خمن سولی ونیان مینیو رو خلق نا واری چسی دسو گارو پشان رو خلق نا واری چسی دسو گارو پشان خوت میادی د وطن د غرود لارو پشان خوت میادی د وطن د غرود لارو پشان
سا